بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران را ولیګل او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه را واستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران اډو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزتمن اوریدونکو، نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې پاکستان ته د ایران د کورونی چارو د وزیر سفر دوه ګاونډیان او ګډی ګټې او اندېښنې نومیږي. بیا به د ایران د زغرګډو په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود څرګندونو په هکله یوه وینا هم درته واورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او د انګلستان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړې، او د بحرین خلکو له صهیونیست رژیم سره اړیکې په کلکه وغندلې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د مولای الموحدین حضرت علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د ایران په شمال ختیځ کې په مشهد الرضا کې جشنونه خوشاله روانې دي. ګڼ شمېر زیارتوال نن د امام رضا علیه السلام زیارت ته ورغلي دي او دغه ستر اختر لمنځلې دي. نن د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 15 او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 14 نیټه ده چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کاریزې سره سمون خوري. حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام د رجب د میاشتې په 14 نیټه په داسې حال کې چې د خدای کور یعنی د خانه کعبه دیوال د هغه د مور فاطمه بنت اسد لپاره وی خواته شو، د غسپیڅلی کور ته ورغې او هلته وزګیده. حضرت امام علی علیه السلام له زلمی توب څخه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لخوا وروزل شو. حضرت امام علی علیه السلام لومړی کس و چې په اسلام ایمان راوړ، او د پیغمبر اکرم لخوا د اسلام د مبین دین د دودولو او د تبلیغ په ټولو پړاوونو کې د هغه حضرت اصلي ملګری ګڼل کېده. د ایران د اسلامي انقلاب د جمهوریت په کال هندره کې د نړۍ د لومړي امام حضرت امام علی علیه السلام د زوکړې کلیزه د پلار ورځ نومول شوې ده. د ایران د راډیو د ټلویزیون اداره صدا او سیما د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران او د انګلستان خارجه وزیرانو خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی، د ایران او د بریتانیا د باندنیو چارو وزیرانو په اټومي خبرو کې د دواړو هیوادونو د دریځونو په هکله غور وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د بریتانیا خارجه وزیر لیسټراس په ټلیفوني تماس کې په وینا کې د خبرتر د بهیر په حق له د دوړخي زړې کو د حالت په حق له خبري وکړي. حسین امیر عبداللهیان په دغه خبرو کې د وینا د خبرو تر حساس او مهم پړاو نږدې کې داته په اشاره سره د ایران سره د مراکشي لورو د مسولیت منلو او د جدیت پر ضرورت ټینګار وکړ او د خبرو تر دغه پړاو ته رسیدلې له هر شي څخه زیات د ایران د مراکشي لوري د عمل د ناوخت او د منطقي کارچار لقبل او بلل. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د غراز د واحد متن په حق له د ټولو مراکشي ډلو ترمیان د ډلایز موافقه او د ایران د اسلامي جمهوریت جایز غوښتنو ته د پام کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د افغانستان په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریز د بیانولو پترس کې په دغه هیواد کې د ټولګډونه حکومت جوړیدل د اهمیت وړو بلل او د افغانستان له خلکو سره د نړیوال ټولنې د سمدستي مرستو غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یمن کې د انساني شرایطو خرابېدا ته په اشاره سره هیله وکړه چې انګلستان په یمن کې د جنگ او د تیری د دوام له کبله د انساني غمیزې د ختمولو لپاره په خپلو دندو عمل وکړي. د بریتانیا خارجه وزیر لیسټراس هم په وینا کې خبرو کې د لندن د دریزونو د بیانولو په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د انګلستان ترمیان مخ په ودې اړیکې د دواړو هیوادونو د ګډو تامینونکې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې لندن وکولی شي ایران ته د خپل ځنډول شوي پورونه بیرته ورکړي. هغې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو او د انګلستان ملګرتیا ته اشاره وکړه او په دې لړ کې د ایران د غشندونکي رول او ملګرتیا قدرونه وکړه. د افغانستان طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړ. زمون خبریال راپور کړی طالبانو په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنیو له کنګل کې دا وروسته د واشنگتن د لمسونکو سیاستونو د دوام په حق له خبرداری ورکړ. د طالبانو ویان زابی الله مجاهد ویل کچیر امریکا له خپلې فیصلې پښیمانه نشي او لمسونکو اقداماتو ته دوام ورکړي دغه ډله مجبوریږي د واشنگتن په وړاندې په خپل سیاست کې بیا کتنه وکړي. هغه ویل امریکا د نړیوالو اصولو په خلاف ورزي کول سره د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي دي او د دغو شتمنۍ د مالک د جوړېدا کوشش کوي. زابی الله مجاهد بیا ټینګار وکړ د افغانستان د شتمنیو کنګل کول د نه توجیه وړ کار او د افغانستان د خلکو په حقونو باندې تیری دی. هغه زیاته کړه د سپتمبر د 12 نیټې پیښه د افغانستان له خلکو سره هیڅ ارتباط نه لري او د دغه پیښې په پلمې ګرځولو سره د افغانستان د خلکو د شتمنیو کنګل کول ښکاره ظلم او تیری دی. امریکا وخت د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان کابل 10 میلیارډ ډالره کنګل کړي دي او د واشنگتن د اقدام په طالبانو سربیره د افغانستان د خلکو غوسه هم راپارولې ده. په افغانستان تیری کوونکي هیوادونه بیا درس ترلاسه کړي. زمون خبریال راپور کړی طالبانو له افغانستانه د تیریګرو پوځیانو د وتلې د کلیزې په مناسبت په تیریګرو غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د پوځي لاسوهنې له تاریخ څخه درس واخلي. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت نن له خپل هیواده د شوروي د سره پوځ د عسکرو د ایستلو د کلیزې په مناسبت په یوې خبرپاڼه کې ټینګار وکړ. د افغانستان خلک په تیرو سلو کلونو کې درې ځله ازمویل شوي دي او هغوی د خپل هیواد ازادۍ او خپلواکۍ بیا ترلاسه کړې ده او د هغې ساتنه هم کوي. د کابل خلکو د امریکا د ولسمشر پر ضد مظاهرې وکړې. ساده افغان خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د پلازمینې د کابل خلکو نن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فیصلې پر ضد مظاهرې کړې دي. د کابل خلکو وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو د شتمنیو د غلا کولو پر ځای بیا دغه هیواد خلکو ته ګرامه ورکړي. خوګورو دونکو اوس په دې حق لایو راپور لرو چې زمون خبریال لاریګلې دي.
سلګونه جلال آباد خاریانو د امریکا پر خلاف سولیز لاریون ترسره کړ. لاریونوال چې پکې د جلال آباد خار صرافان د سوداګرو استازي او عام وګړي شامل وو د پداسې حال کې چې د مرګ پر امریکا شعارونه ورکول د جلال آباد خار له واټونو تیر شول او د ننګرهار د والی کارځای مخې ته راټول شول. د لاریون تنظیمونکو د امریکا د جمهور رئیس د وروستي اقدام و دا وغه یو ظالمانه او نه قانونه اقدام وباله او لنړیواله ټولنې یو غوښتل چې پر امریکا فشار راوړي چې د امریکا جمهور رئیس خپل ورسته فرمان بیرته واخلي. د لاریون ګډونوالو د غراز ول چې د امریکا جمهور رئیس له قانوني پلوه حق نه لري چې د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي کنګل او یا په خپل سر خبر پر نور وو ویشي د لاریون غډونوالو دا هم ول چې د سپتمبر په 11 پیخه کې چې د امریکا جمهور رئیس داغي پیخه د قربانانو لپاره د افغانستان د خلکو پیسې بیل کړي دي، هیڅ افغان لاس نه درلود او په خپل امریکایانو هم پر دې اعتراف کړی چې د 11 سپتمبر په پیخه کې افغانانو لاس نه درلود. لاریونوالو د غراز وختنه وکړه چې له قانوني مراجعو دي هم د امریکا د جمهور رئیس د فرمان مخنیوي وشي او دغه پر وړاندې دي د داوی اقامه وشي. ورته لاریونونه د لغمان په مرکز مهترلام او د کونړ مرکز اسداباد کې هم تر سره شول چې پکې سوداګرو صرافانو او عام وګړو برخه اخیستې وه. وسلاغه چې د امریکا جمهور رئیس په یو فرمان کې د افغانستان د خلکو د بانکی اعتبار پانګه چې څه د پاسه 9 میلیارډ ډالر کیږي، لاغي 1 میلیارډ ډالر د سپتمبر د 11 پیخي قربانیان او د غراز د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره بیل کړل په کور دننه او د باندې خورا تون خبرګونونه راوپارول. د طالبانو د اسلامي امارت هم په یو اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس وروستی اقدام ظالمانه بلل، د هغه غندنه کړې ده او د امریکایانو غوښتي کچېرې جمهور رئیس بایدن خپل فرمان بیرته وانخلي د افغانستان اسلامي امارت او خلک به له امریکا سره پر اړیکو بیا کتنه وکړي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
نن د دلویش په گشتمه نیټه ده چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لخکر او د استلو لنټې سره سمون خوري چې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي و. د افغانستان په تاریخ کې راغلی دی چې د 1315 هجری لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د شوروي پوځ د ځمکې او حواله لارې په داسې حال کې یرغل وکړ چې کابل ښاریان د سهار له خوبه نه و پاڅېدلي. د بحرین مبارز او سیاسي ډلو په تهران کې غونډه وکړه. زمون خبريال راپور کړی، د بحرین مبارز سیاسي ډلې له 11 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په حساب کې ودرېدلې او د اسرائیل او د خلیفه رژیم پر ضد په یو خلو د مبارزې د پیلولو زیر ورکړ. د بحرین مبارزو ډلو له 11 کال وروسته د لومړي ځل لپاره دا ځل په تهران پوهنتون کې غونډه کړې ده او د علي سعود رژیم له ظلم څخه د بحرین د مظلوم ملت د خلاصولو او زادولو لپاره د متحد او د غږمله مبارزې ژمنه هم کړې ده. د خلاص غورځنګ غړي عبدالرؤوف الشاهد د غونډې لومړنی ویناوال وو او خپل وینا یې په دې ټکي سره پیل کړه چې د بحرین د خلکو په انقلاب سره به د خلیفه رژیم مشران نور ارامختونه ویني او د هغو جنایتونو په وجه چې تر سره کړي دي باید محاکمه شي. عبدالرؤوف شیاب زیاته کړه، د بحرین خلک اسرائیل سره د خلیفه رژیم د اړیکو د کول غندي او کوشش کوي چې له بحرین څخه د اسرائیل لسونه لنډ کړي، ځکه چې د اسرائیل وجود د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره خطرناک دی. د بحرین خلک به د فلسطین د ایډیالونو دفاع وکړي. زمون خبریال راپور کړی، د بحرین د الوفا ګوند د مشر مرستیال حسین الدهی منامې ته د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالی بنیت سفر ته په غبرګون کې ویل، د بحرین خلک به د فلسطین د ایډیال دفاع کوونکي پاتې او له صهیونیست نیواګر رژیم سره د اړیکو هیڅ ډول عادي کول نه مني. حسین الدهی په بیروت کې د بحرین د پرواره د میاشتې د 14 نیټې د انقلاب د پیلېدا د 11 کلیزې په مناسبت ویل، د بحرین خلک له عزت څخه په ډک ډول د ژوند کولو، د ازادۍ او د عمومي مالونو له چورتلان کولو او له ملي او سیاسي فساد سره د مبارزې غوښتونکي دي. او امریکا د اوکراین په حق له هسې چټي شور مشور جوړ کړی دی. زمون خبریال راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې میرمن ماریا زاخاروا وویل، امریکا د اوکراین د حالت په حق له شور مشور جوړ کړی دی چې روسیا د اروپا د انرژۍ له بازار څخه حس کړي او ځان ځایناستې کړي. خبرونه ختم شوال. تا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یړي عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې پاکستان ته د ایران د کورونا چارو د وزیر سفر دوه ګاونډیان او ګډې ګټې او اندېښنې نومېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی په تیرې دوشنبه ورځ اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتنې او خبرې وکړې. د ایران د کورنۍ چارو د وزیر او سره پلاوی د پاکستان له چارواکو سره د سرحدي مدیریت په سیاسي، اقتصادي او امنیتي زمینو کې د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړتیا په شمول د بیلابیلو موضوعګانو او د غراز د سیمې د بدلونونو او د څو اړخیزه ملګرتیا په باره کې غور وکړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم په دغه کتنې کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په زاړو اړیکو کې په مثبتو بدلونونو باندې د خوښۍ په څرګندولو سره د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په بیلابیلو زمینو کې په موجودو پراخو ظرفیتونو ټینګار وکړ. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی هم په سیاسي، دفاعي او امنیتي برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته په اشاره سره دوه اړخیز اقتصادي ملګرتیاوي او له موجوده ظرفیتونو څخه د استفادې اهمیت لرونکي وبلله. ایران او پاکستان پراخی او ژورې اړیکې لري او د دواړو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بیلابیلې کتنې په دوامداره توګه ترسره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د پاکستان ولسمشر عارف علوی د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه ترکمنستان ته په سفر کې له یو بل سره کتنه کړې وه او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا یې ټینګار کړی و. له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د تجارت پراخول د ایران د 14م حکومت د خارجي سیاست لومړیتوب دی او په همدې اساس د ایران او د پاکستان چارواکو د نومبر د میاشتې په ومه نیټه د تجارتي اړیکو د پیاوړي کولو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. په 15 کلن پړاو کې د اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخول، د راکړې ورکړې لپاره د مکانیزم طرحی کول، د غیر مالیاتي خنډونو ختمول، د نن درنتونو ملګرتیا تر 2018 میلادي کال پورې د تجارتي ملګرتیا او د 15 کلن پړاو تمدیدل، د ګډې سرحدي بازارچې جوړول د دغو دریو موافقو مهمې مادې دي. د دسمبر د میاشتې په 18مه نیټه د اړیکو کنټینر بر په نوم د اسلام آباد، تهران، استانبول د اورګاډي د کار پیلېدل هم له مخکې څخه زیات د ایران او د پاکستان د دوه اړخیزه تجارت د پراختیا زمینه برابره کړې ده. ایران او پاکستان د دوه اړخیزه نږدې ملګرتیا او د تعامل په څنګ کې د سیمې او د سیمې د حالاتو په هکله په بحث کولو پرله پسې او رغنده سلام مشورې لري. په همدې اساس د ایران او د پاکستان په ګډو سرحدونو کې د پایدار امنیت د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د اطلاعاتو تبادله او امنیتي ملګرتیاوې د دواړو هیوادونو د چارواکو په اجنډا کې شامل دي. همدا اوس د سیمې بدلونونو ته په پام سره او د افغانستان د شرایطو په شمول چې له ایران او پاکستان سره اوږده سرحدونه لري، دغه دواړو هیوادونو ته د سرزورو ډلو د نفوذ او د ناامنیت زیاتېدا په زمینې کې ګډې اندېښنې شته. دغه زمینې د ګډو لارو چارو رامنځته کولو ته ضرورت لري او په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو ګډې سرحدي، استخباراتي او امنیتي ملګرتیاوې توانېدلې دي چې له دغو ډلو سره د مقابلې او د سرحدونو د امنیت د ساتلو لپاره اغېزمنونکې واوسي. دغه راز د ایران او د پاکستان ترمنځ د امنیت زیاتېدل د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور سیپیک په بریالي ډول د اجرا کېدو لپاره یو ضرورت ګڼل کیږي چې د یوه کمربند یوې لارې یعنی ون بیلټ ون روډ د پروژې برخه ده. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غاک.
دفاعی توان منه
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خی چاره عزیزانو اوسم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران د دفاعي توانمنۍ له لړۍ څخه د ایران د براق په نوم د پوځي زغرګاډي په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خواګوردونکو د اسکرو لګدون کې زغرګاډي د هغو تکتیکی گاډو یو ډول دی چې د جنگ په ډګرونو کې ترې استفاده ډیر اهمیت لري او د جنگ په میدان کې د پوځیانو د انتقالولو لپاره کارول کیږي. د جنگ په میدان کې د پولیس ځواکونو ځای پر ځای کول او په دغه کار کې چټکتیا داسې موضوع ده چې په جنگ کې د نښتو برخلیک ټاکلی شي. په داسې چاپیریال کې چې ډول ډول ګولۍ، راکټونه، هوانونه او د هغه ګیر چاپیر په سیمو باندې د لګیدا په حال کې دي، د ځواکونو چټک او ډاډمن انتقالول یو اهمیت لرونکې موضوع ده چې د زغرګاډو د پوځي ګاډو د جوړولو سبب شوې ده. د پوځیانو د لیک دوالو زغرګاډي د ډول ډول ګولۍ په وړاندې له مقاومت کوونکي پوښښ څخه په استفادې او ځینې له غبرګون ښودونکو او زرونو څخه په ګټه پورته کولو سره هغو ځواکونو ته چې د زغرګاډي دننه ناستې تاوان د رسېدا مخنیوی کوي او دغه را د خپل حرکتي او د تاکتیکي وړتیاو په کارولو سره د جنگ په ډګر کې د پوځیانو د ځای پر ځای کولو چټکوالی نور هم پسې زیاتوي.
د پوځیانو لیږدونکي زغرګاډي معمولا په ماشین ګڼو او په توپونو سنبال وي، خو ممکنه ده چې د ټانک ضد د هدایت شویو توغندیو او د هوانونو په شان په وسلو هم سنبال وي. په حقیقت کې د پوځیانو لیږدونکي زغرګاډي د پلي ځواکونو د جنګي ګاډو او د ټانکونو په اپوټه د نیغ په نیغه جنگ لپاره نه دي طراحي شوي، بلکې د جنگ لومړیو جبهو ته د پوځي ځواکونو په امنیت سره د وړلو او د ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره جوړ شوی دی او د دوی وسلې هم د ځان د دفاع لپاره دی. د غراز باید وایو چې د پوځیانو لیږدونکي زغرګاډي له فولادو څخه جوړیږي چې د سپک وسلو په مقابل او د غراز د بڅرکو په وړاندې بشپړه مقاومت کوي. ایران اسلامی جمهوریت دفاعی صنایعو هم د نورو وسلوالو ډګرونو په شمول د ډول ډول پوځي لیږدونکو زغرګاډو د جوړولو په ډګر کې د عراق لخوا د تپلي جنگ له ورستیو ورځو څخه مهم اقدامات پیل کړي دي او ډول ډول زغرګاډي طراحي او تولید کړي دي. په حقیقت کې له 1315 هجری لمریز څخه د پوځي لیږدونکو زغرګاډو په زمینه کې فعالیت د ایران په وسلوالو ځواکونو کې د یو شمیر موجودو زغرګاډو په تعمیر سره پیل شو چې دغه فعالیت څوکه په 1318 هجری لمریز کال کې د ایران د لومړي پوځي لیږدونکي زغرګاډي د جوړولو او د ازمویلو او په 1318 هجری لمریز کال کې د ایران وسلوالو ځواکونو ته د هغه د سپارل کېدا سبب شو. د بیلابیلو ماموریتونو او د وزن له پلوه د ایران جوړ اسکر لیږدونکي ډول ډول زغرګاډي چې د ډزو کوونکو او د هوان ګولۍ د ویشتونکو او د غراز د زغرګاډو ضد توغندیو په شان د نیمه درون ډول ډول وسلو د جوړښت توان لري. د هیواد د اړتیاو په تامینولو سربیره بیلابیلو هیوادونو ته د صادرېدا امکان هم لري. په دغو پوځي لیږدونکو زغرګاډو کې یو ډول براق نومیږي. د دغه پوځي لیږدونکي زغرګاډي نوم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له آس څخه اخیستل شوی چې معراج ته د اړوند حدیثونو پر اساس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې په براق آس باندې سپارېده سره معراج وکړ او الاقصی جومات ته ورغی. براق زغرګاډي د ایران د دفاعي صنایعو یو پوځي لیږدونکي زغرګاډي دی او په دوو ډول چاپیریالونو کې کار کوي چې د نورو زغرګاډو په نسبت د حفاظت له لوري سویې څخه برخور دی. دغه پوځي لیږدونکي زغرګاډي چې په شګو کې مزل کوي له لوړ تحرک، له خنډونو او ناهموارو لارو څخه د تیرېدا وړتیا په زیات سرعت او په لوړو سرعتونو سره د درنو ماموریتونو د ترسره کولو قابلیت لري.
Thank you.
خوږو اوریدونکو، په حقیقت کې د ایران بوراک زغرګاډی د بی ایم پی یو د زغرګاډی ایرانی موډل او بلګه ده چې د ایران د وسلوالو ځواکونو او د دفاع وزارت د صنایعو د موسسې لخوا د ټایپ شپږ اتیا د نظام د پلی جنگی گاډو د جوړونکو چینی شرکت تر لایسنس لاندې د زغرګاډو د نظام د پلی جنگی گاډو او د هوان ګولې وشتونکو گاډو په شمول په څو ماډلونو کې تولید شوی دی. د ټایپ شپږ اتیا زغرګاډی د وای ډبلیو پنځه سوه یو په صدراتی نوم سره د چین د بی ایم پی یو د جنگی زغرګاډی نقل دی چې په نولس سوه شپږ شپېته میلادي کال کې د نظام د لومړي پلی جنگی گاډی په توګه د شوروي په پوست کې پوځي خدمت ته ورغی. د دغه پوځي لیږدونکي زغرګاډی د چینی ماډل تولیدول له نولس سوه شپږ اتیا میلادي کال څخه او د ایراني ماډل تولیدېدل د نولس سوه شپږ نوي میلادي کال د سفارش پر اساس له نولس سوه اووه نوي میلادي کال څخه پیل شول او تر دوه زره لسم میلادي کال پورې دا ډول کبو دوه سوه پنځوس زغرګاډی جوړ شول. له ټایپ شپږ اتیا سره د بی ایم پی یو په نوم د زغرګاډی اصلي توپیر د وزن په کموالي او په لاره کې د دوی زیات سرعت او ګړندوالی دی. بوراک اسکر لیک د اونکې زغرګاډی د ټایپ شپږ اتیا د زغرګاډو پر اساس جوړ شوی دی چې زیات لوړوالی لري او برجک نه لري.
له بی ایم پی یو او ټایپ شپږ اتیا سره د بوراق اصلي توپیر د اصلي وسلې په توګه د جنګي توپ پر ځای له دوشکا درانه ماشین ګن څخه استفاده ده چې د هغه د نیغ په نیغه جنگ قدرت یې کم کړی او په نتیجه کې هغه د عسکرو د لیږدونکو زغرګاډو په لیکه کې ورولي. بی ایم پی یو او ټایپ شپږ اتیا له درې اویا ملي متري جنگي توپ څخه د اصلي وسلې په توګه او په ټایپ شپږ اتیا له مالیوتکا توغندي څخه د ټاک زد د وسلې په توګه ګټه پورته کوي، خو د بوراق اصلي ماډل د دولس اشاریه اووه ملي متره درانه ماشین ګن سنبال دی. البته د بوراق زغرګاډی یو ماډل د بی ایم پی دوه ډوله جنگی ګاډی له بورجک څخه استفاده کوي چې په دیرش میلی متر توپ باندې سنبال دی. د دغه استرکر لیږدونکي دیارلس ټنه زغرګاډی باډی له فولادو څخه چې له پنځه تر نولس میلی مترو پورې قطر لري جوړه شوې ده چې د دولس اشاریه اووه ملي متره ګولي او په وړاندې د مقاومت توان لري او د هغه ټایرونه په شګو کې د تلو لپاره مناسب کشش رامنځته کوي. د بوراق عسکر لیږدونکی زغرګاډی په کابو څلوېښت کیلومتره واټن سره په ارتباطي سیسټمونو سنبال دی. دغه عسکر لیږدونکی زغرګاډی د بی ایف اته ایل له ډیزلو انجن څخه استفاده کوي کوم چې د جرمني یو جوړ انجن دی او احتمالا دغه انجن د چین له یوه شرکت څخه اخیستل شوی دی.
خوږو اوریدونکو، د ډیزلو دغه اته سلینډر انجن په وی شکل سره چې په هوا سړوونکي او په ټربو چارجر باندې سنبال دی درې سوه دیرش هارس پاور قدرت لري او د بوراق عسکر لیږدونکي زغرګاډي لپاره په هوارو لارو کې په سات کې پنځه شپېته اشاریه پنځه کیلومتره معادل سرعت تولیدوي. د سوانګو د ټانکیو د ډکېدا په بڼه کې د بوراق عسکر لیږدونکي زغرګاډي زیات واټن شپږ سوه پنځه ویشت کیلومتره دی. د بوراق عسکر لیږدونکي زغرګاډی د غره د دولسو کسانو د لیږدولو وړتیا لري چې په دوی کې یو تن موټروان، یو دوشکې تن ناس کس او لس نور کسان پوځیان وي. بوراق عسکر لیږدونکي زغرګاډی له صفر اشاریه اووه میټره لوړوالي سره او له دیرش څخه درجې څخه په مخکته پنځه ویشت درجې جانبي مخ په ښکته خنډونو څخه تیر شي. د دغه عسکر لیږدونکي زغرګاډی اصلي وسله یوه درنه دوشکه ده چې په یوې دقیقې کې شپږ سوه ډزې کولی شي. د دغه زغرګاډی بورجک د زغرګاډی د حفاظت څخه د برخورېدا په ترڅ کې په افقي صفې کې په کامل ډول د تاویدا او په عمومي صفحې کې تر اته اویا درجې پورې د تاویدات توان لري. دغه عسکر لیږدونکي زغرګاډی د جنگ په میدان کې د پټېدا لپاره د لوګي د تولیدولو په سیستم باندې سنبال دی. د براک عسکر لیږدونکي زغرګاډی بیلابیل ماډلونه لري.
د براق عسکر لیږدونکي زغرګاډی بیلابیل ماډلونه لري چې ځینې په دیرش ملي میټره توپونو باندې سنبال دي. د غراز د هوایی ضد درویشت ملي میټره توپونو سره د سنبالې دا ور سیستم او یا د زغرګاډو ضد توغندوي یعنی مدرانه ډزو کوونکو برجک سره او د غراز د قومندانۍ له ماډلونو یو سل شل میټره هوانونو او امبولانسونو او د مهماتو پوړونکو سیستمونو سنبال دی. په دې ترتیب د غزغرګاډۍ د قومندانۍ د زغرګاډۍ امبولانس انجینیری د مهماتو وړونکو د ټانک ضد توغندیو د وړونکو او د هوانونو او د توپ لرونکو سیستمونو په شمول په بیلابیلو ډولونو کې جوړ شوي دي. دا ډول براق عسکر لیږدونکی زغرګاډۍ کولی شي چې د جنگ په میدان کې د یوې ګرځنده قومندانۍ د مرکز پر رول کې عمل وکړي. دغه عسکر لیږدونکی زغرګاډۍ د نورو ماډلونو په نسبت له ښه حفاظتي سیستم څخه برخور دی. کولی شي چې د جنگ په میدان کې د قومندانانو د حفاظت او د جنگ د سناریوګانو په زمینه کې ټاکونکی رول ولوبوي. د براق عسکر لیږدونکي هاوان ویشتونکي زغرګاډي بیلګه د یو سل شل ملي میټري هاوانونو د وړلو او د هغوی د توغولو توان لري چې کولی شي په ټولو اړخونو کې کابو پنځوس هاوان ډزې وکړي. د براق په عسکر لیږدونکي هاوان ویشتونکي زغرګاډي کې د هاوان د ګولۍ د ویشتلو د تحرک قدرت او لوړ حد په غیر منظم او نادودو جنګونو کې ځانګړې قابلیت رامنځته کوي. د براق د عسکر لیږدونکي زغرګاډي وروستۍ بیلګه د طوفان د مرمۍ ضد توغندیو د نصبولو او د لیږدولو وړتیا لري او په دوو چاپیریالونو کې په کار کولو سره له خنډونو د تیرېدا او د لوړ تحرک په قابلیت سره یو ډول د ټانک ضد د توغندي متحرک سایټ ګڼل کیږي. په کوبرا نوم سره دا ډول عسکر لیږدونکی براق زغرګاډۍ په درویشت ملي میټر هوا ضد مرمیو باندې د سنبالېدا په امکان سره د هوا ضد د یوه واحد په توګه د عمل وس لري او د دښمن د الوتکو او هلیکوپټرونو د حملو په مقابل کې چې په ټیټ الوتنه کوي د خپلو ځواکونو د حفاظت لپاره مناسب پوشش رامنځته کوي. د دغه زغرګاډۍ بل ډول د امبولانس کارندوالۍ لري چې د جنگ د جبهو شاته د ژوبلو کسانو د انتقالولو لپاره طراحي او جوړ شوی.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو زموږ یو ساته مازیګرنی پښتو خپرونه اورئ.
دلمر په حضور کې
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د رهبری د لید لوري د لړۍ نوی برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت هم ولري.
گرانو مینوالو، د 1450 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره د پوز د هوایی ځواکونو د بیعت د کلیزې سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایی ځواکونو یو شمیر قومندانانو د رهبرۍ لستر مقام حضرت آیت الله العظمى خامنئی سره ملاقات وکړ. د 1450 کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه د سهار په 10 بجو د پوز یو شمیر ځمکني او هوایی پرسنل په یونیفارم کې علوی مدرسې ته لاړل او د رسمي گذشت یا پریډ په تر لسره کولو سره له امام خمینی سره خپل بیعت اعلان کړ. پوځي کمانډرانو د پریډ پر مهال اوخ کې تویولې او له جوش او جذباتو یو ډکه فضا رامنځته کړې وه. د غپې ښا په پوځیانو کې د حضرت امام خمینی او د اسلامي انقلاب د نفوذ خودنه کوله. اوس هم د اسلامي انقلاب څخه د 43 کلونو په تیرېدو سره یا د پیښه په هماغه ځواکناک او جذبې سره تکرارېږي. هر کال د دغه تاریخي بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواکونو قومندانان او یو شمیر پایلټان د اسلامي انقلاب لستر لارخود آیت الله العظمى سید علی خامنئی سره ملاقات کوي او ورسره بیعت تازه کوي.
آیت الله خامنئی د دې اعلی د کاته په جریان کې د کورونایي حالاتو له امله د خوشنۍ په څرګندولو سره د روغتیايي چارو د ماهرینو د سپارښتنو په رعایتولو ځان ژمن وباله او له خلکو څخه هم غوښتنه وکړه چې د ډاکترانو او د روغتیايي چارو د کارپوهانو په سپارښتنو عمل وکړي او تاکید یې وکړ چې د رجب یا بزرګې له میاشتې څخه چې د معنویت او توسل میاشت ده باید له خدای تعالی سره د زړونو د نږدېوالي لپاره کار واخیستل شي. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنئی په 1450 کال کې امام خمینی رضوان الله علیه سره د هوایی ځواکونو بیعت نه یوازې له یو کس سره بیعت، بلکې د اسلامي انقلاب له هیلو سره د بیعت ورځ وباله او وی فرمایل هغوی راله هوایی ځواکونه یې د دغه ځواکمن قومندانۍ تر چتر لاندې راوسته. له دغه کار یو مانوي کار وو، نو دغه کار دوام لري. دا یو داسې کار نه و چې هغه ورځ پیښه او خلاصه شوه، نه، دا کار اوس هم دوام موندلی او هر یو کس په هر یوه دوره کې چې د هغو هیلو په مسیر کې حرکت وکړي په دغه خوځښت کې ونډه لري. په دې خاطر تاسو د هغو کسانو په شمیر کې راځئ چې د سلواغې د 19 له ویاړونو برخمن دي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په هغه وخت کې د ځوانو پوځي افسرانو یو ډیر مهم او له خياره ډک کار د هغه زمانه په اړتیاو په هیدل غبلل او زیات کړه چې ځنې اقدامات په خپل وخت تر سره کړو نو د نخې منځولو که هم هغه کار په وخت برابر تر سره نکړو نو هیڅ ګټه نه لري. باید تشخیص ورکړې شي چې د زمانه سره سم کوم اقدام تر سره شي، لکه څرنګه چې د هوایی ځواک اقدام په هغه زمانه کې د طاغوت د غورځېدا لامل شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر یادونه وکړه چې له دې څخه هم باید عبرت واخیستل شي، یعنی طاغوتي رژیم له داسې ځای گذار وخوړه چې تمه هم نه لرله. قرآن شریف دغه ټکي ته د حشر په مبارکه سوره کې اشاره کړې او فرمایي نو الله دوی ته له هغه ځایه گذار ورکه چې دوی یې خیال هم نه کاوه. پهلوی رژیم په هوایی ځواکونو باندې زیاته پانګونه کړې وه، خو له هماغه ځایه گذار پې وشه. د هغوی امریکایي ملاتړي هم حیران شوي وو. جنرال هایزر چې په هغه وخت کې د ناټو دویم جګ پوړی مقام وو، تهران ته راغی چې په هرې وسیلې سره حتی د یوې خونړۍ کودتا له لارې پرې نږدې چې د پهلوي رژیم ړنګ شي، خو ناکامه شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دې پیښې ته او ورته نورو پیښو ته په اشاره سره وفرمایل، دا د الهي وعدو د حقیقت او د پوره کېدو خود نه کوي. هغوی زیاته کړه، زه غواړم ووایم چې په هر ځای کې چې د حق ځواک، د اسلام ځواک د کفر په مقابل کې میدان ته ورودانګي، دښمنان د ټول ظاهري برم او طاقت سره سره په خپلو ارزونو کې خطا وځي او ناکامه کیږي، تل به همداسې وي. د انقلاب په وړاندې هم داسې پیښه وشوه، هم د انقلاب په ړومبیو کې داسې پیښې وشوې، او هم د دغو درې څلوېښتو کلونو په موده کې. د انقلاب معظم رهبر وویل، نن سبا هم د امریکایانو ارزونې ناسمې ثابتې شوې او له هغو ځایونو یې گزار وخوړه چې فکر یې هم نه وکړی، هغه هم د خپلو ولسمشرانو له لورې، یعنی د امریکا مخکنی او اوسنی ولسمشرانو په خپلو اقداماتو سره د امریکې پاتې عزت هم له خاورو سره خاورې کړ، او لا هم دغه عزت خوري کوي. هغوی هر ورځ خپل ځان کمزوري کوي او دا بهیر به دوام ومومي.
د اسلامي انقلاب د رهبر له نظره په 1950 مریز کال کې د هوایي ځواکونو حرکت د احساساتو له مخې نه و چې ژر هیره شوی وای، بلکې یو هدفمند حرکت و چې په مختلفو زمینو کې دوام موندلی دی. هغوی د ځینو خاطراتو په بیانولو سره وفرمایل، د انقلاب په لومړیو کې د هوایي ځواک د ځان بسیاینې جهادي څانګې جوړېده، د تبریز په هوایي اډه کې د دسیسې شنډېده چې پکې شهید فکوري هم ونیول شو، د هوایي ځواک د یو ځوان افسر له لورې په همدان کې د شهید نوژې په قرارګاه کې د کودتا د پلان اشوا کېده، همدارنګه د سپیڅلې دفاع په موده کې د هوایي ځواک وتلي اقدامات د ټوله حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره د بیعت او د هغه حرکت دوام و چې د 1950 د سلواغې په میاشت کې د بصیرت په اساس بڼه اخیسته و. په دې خاطر دی چې په هوایي ځواکونو کې د سید شیرازي، بابایی، ستاری، کلهدوز، فکوري او فلاحي په څیر شهیدان څرګند شو.
او د دې بصیرت لامل څو؟ حضرت آیت الله العظمى خامنئی فرمایي، د دې بصیرت یو مهم لامل دا و چې د هوایي ځواکونو افسران له نږدې څخه د امریکایي صلاحکارانو د زور وینې کتونکي وو. د پوز په هیڅ یو برخه کې د هوایي ځواک په اندازه امریکایي صلاحکاران موجود نه وو. په ایران کې کابو 50,000 امریکایي صلاحکارانو شتون درلود چې اکثره د ایران په هوایي ځواکونو کې ځای پر ځای شوي وو. امریکایي صلاحکاران د پهلوي له دربار سره اړیکې لرلې او د ایراني ځواکونو سپکاوی به یې کاوه، پوځي ساز و سامانونه به یې خرڅول او ایراني پوځیانو ته به یې اجازه نه ورکوله چې د تجهیزاتو له تخنیکي اړخونو سره بلد شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران په هوایي ځواک د امریکایي حضور یو خواشینونکې کیسه وبلله چې د ایران له ولس سره د پهلوي رژیم د خیانت خودونکې وه.
معظم رهبر و فرمایل، زموږ ځوانان نه دي خبر چې امریکایان او برتانویان په زلونو د نورو ولسونو د ځپلو لپاره زموږ له پوځه کار اخیستې دي. من جمله په ویتنام کې زموږ الوتکې ویتنام ته یورلې او په هغو یعنی ویتکانګ ځواکونو یې بمبارونه وکړله. چې د امریکایي یرغل سره مبارزه کاوه. نورو ځایونو کې هم د امریکا له لوري ایراني ځواک کارول شوی. البته زه له نږدې څخه نه یم خبر، بلکې ویل کېږي چې د ایران د هغه وخت فانتوم جنگي جیټان سیهونستانو ته په واک کې ورکول شوی و. سیهونستان به دغه الوتکې د فلسطینیانو د ځپلو او د هغه وخت د مخالفو هیوادونو سره د مقابلې لپاره کارول. اصلي حرکتونو سره د مقابلې یوه لاره د لاسته راوړنو او د ښو کارونو پټول، اپوټه ښودنه او د کمزوریو لوی ښودنه ده. په دې خاطر د حق له جریان څخه د دفاع لپاره باید په مختلفو ډګرونو کې جهاد وشي. آیت الله خامنه‌ای جهاد تبعین د مبارزې یو مهم ډګر وباله او وی فرمایل د سلواغی په 19مه نیټه هغه ستر حرکت او بیحت چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره وشو که عکس نه وای ورڅخه اخیستل شوای او خپور شوی نه وای، نو دغه تاریخي پیشه به هیره شوی وای. د دغه پیشه د پاتې کېدو یو لامل هم د هغه په اړه اطلاع رسونه او د انزور خپراوی و.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د لویدیزو او د هغوی د ملګرو رسنیو سیاست د حقیقتونو اپوټه خودنه وبلله او زیاته کړه هغوی حتی د ساواک جنایتکارا څیرې هم سنگاروي او هغوی په یوې بلې څیرې سره ښکاره کوي. دغو رسنیو کې ساواکي خبیثې څیرې، خاطرې او کیسې بیانیږي، ګواکې د ساواک استخباراتي مرکز د شکنجې او جنایتونو مرکز نه و، بلکې د ساواک مخبرانو نورانی څیرې لرلې. دې ته وایي اپوټه خودنه، کوم چې د دښمنو رسنیو له لورې ترسره کیږي. له بلې خوا بیا که په اسلامي جمهوریت کې د ضعف یو وړوکی شانټکی هم وي، هغه سل چنده غټوي، په داسې حال کې چې د نړۍ هیڅ یو هیواد او هیڅ یو نظام له نقص او نیمګړتیا څخه پاک نه دی. همدا وجه ده چې نن سبا جهاد تبعین یا د بیانولو او د حقیقتونو د څرګندولو جهاد یوه مهمه فریضه بلل کیږي. آیت الله العظما سید علی خامنائی لویدیزو رسنیو ډکټاټوري ته په اشاره سره زیاته کړه، همدغه لویدیز هیوادونه چې د نړۍ له ډکټاټورانو سره د مقابلې ادعا کوي خپله تر ټولو زیات ډکټاټوران دي. په سیاسي او اقتصادي زمینو کې په ټوله نړۍ راج چلوي او ډکټاټوري کوي. اوس دغه ډکټاټوري ته یو بل اړخ هم زیات شوی چې هغه رسندوی ډکټاټوري ده. د مثال په توګه په سوشل میډیا کې تاسو د شهید سلیمانی نوم نشئ یادولی، هغه سمدستی لری کیږي، لویدیزوال د هغه انزور هم نشي زغملی. نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هر هغه څه چې د لویدیزو هیوادونو له سیاست سره په ټکر کې وي ممنوع الانتشار دي.
هغوی د دغه تریخ حقیقت په مقابل کې د رسنیو له ټولو مسؤلونو غوښتنه وکړه چې میدان ته ور ودانګي او په تیرو څو لسیزو کې هغه ستر کارونه چې ترسره شوي په صحیح روایت سره خپور کړي او دې ته متوجه شي چې نن سبا د دښمن یرغل څو اړخیزه یرغل دی. نو موږ ته هم پکار دی چې څو اړخیزه مقابله وکړو. هغوی زیاته کړه په ټولو ډګرونو کې باید هڅه وشي، البته دفاع باید وکړو. دفاع اړینه ده، خو تل په دفاعي حالت کې نه شو پاتې کېدلی. د دښمن یرغل کوي، نو موږ هم باید په هغوی برید وکړو. آیت الله خامنه ای د خپل ویناو په پا پای کې د هیواد مختتلونکې ورتیاوی د ولس لپاره د یوې ځلاندې راتلونکې پیغام ورکوونکې وباله چې په الهي توفیق سره به دوام وکړي.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د دې وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. ستاسو لملتیا یو جهان مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو هیله کو چې په دغه خبرونه کې ټول راغل شوی مطلب د ستاسو د خوخي او استفادې وړ ګرځیدلی وي. خو ګور دن کو کچیر تاسو غواړئ زمونږ انټرنیټ پانی ته ورشي، اول ته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطلب ولولای. زمونږ د انټرنیټ پانی درک دی farstoday.com/bs. عزت منور دن کو زمونږ بل خبرونه سبا سهارنه خبرونه ده. نور تر هغه وخت تاسو په ټول مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې از بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان او رزم هم په خیر. Thank you.